پاش بجې شوې. السلام علیکم، احمد شبریم دا سدی رادیو په خبری مجله کې ستاسو هر کله کوم. په دې خبری مجله کې می په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. تر خبرونو وروسته مو لیولست خبرو چې د افغانستان حکومت پاکستان ته سپارل دی چې د طالبانو دغه کسان د مارچ په لومړی ونی کې د سولې خبرو ته چمتو کړي. خبرونه احمد تکل اوروي.
افغان چارواکي وایي له پاکستان یې غوښتي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو لاس استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له ځینو ولسوالیو څخه افغان ځواکونه ځکه ایستلي چې هلته ورته اړتیا نه وه. او کرملن نن وویل مسکو او واشنگټن په سوریه کې د پلان شوي اوربن په اړه چې سبا شپه ناوخته نافذیږي معلومات تبادله کوي. پښپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي له پاکستان یې غوښتي دي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو لس استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له ځینو ولسوالیو څخه افغان ځواکونه ځکه ایستلي دي چې هلته ورته اړتیا نه وه. د پوځ مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې کار هدف همداراز په راتلونکي پسرلي کې د جګړو د احتمالي موسم لپاره چمتووالی دی.
ما قوتهای خود از بعضی پوسته هایی که در او قوتهای ما مصروف بوده ما اونا را جمع کردیم در یک جایی به خاطر آمادگی خوبتر و بهتر برای عملیات های باری ما.
د هلمند نوزاد، موسی کلا او د ننګرهار اچین ولسوالی هغه سیمې دي چې د جنرال مراد په وینا افغان سرتیرو په دې وروستیو کې تکتیکي په شاتک ترې کړی. په مزار شریف کې د ځمکه پر سر د دوو وسلوالو ډلو د نښتې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قومندانې ویان شیرجان دراني ازادۍ راډیو ته ویل چې نښته نن سهار ولی اصر خرګوټي ته څیرمه وشوه او څو ساعته یې دوام وکړ. راپورونه وایي دا وسلوال د حرکت اسلامي او وحدت اسلامي د ډلو غړي وو. د فوټبال وتلی ستوري لیونل میسی یو توپ او یو کمیس چې د لاسلیک پرې شوی خپل 15 کلن افغان مینوال مرتضی احمدی ته ډالۍ کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چې لیونل میسی د ښه نیت سفیر دی پر خپل ټوټر پانه د خبر خپور کړی او ویلی دی چې میسی له دې افغان ماشوم سره د هغه د خوبونو په پوره کېدو کې مرسته وکړه. مرتضی احمدی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې څو وخت مخکې پر ټولنیزو شبکو له پلاستیکي کڅوړې په جوړ شوی د لسمې شمیرې لرونکي کمیس کې عکسونه خپره شول او دا عکس تر میسي پورې ورسید. آزادۍ رادیو خبرونه اورئ. کرملن نن وویل مسکو او واشنگټن په سوریه کې د پلان شوی اوربند په اړه چې سبا شپه ناوخته نافذیږي معلومات تبادله کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز پر ځینو امریکایي چارواکو تور ولګاو چې په سوریه کې د سیاسي انتقال پر لور د اقداماتو لپاره د مسکو او دمشق د نه همکارۍ په صورت کې د یو متبادل پلان خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبه پر ورځ د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د څرګندونو پر مهال د یو متبادل پلان یادونه وکړه او ویل د مسکو او دمشق د اخلاص ثبوت به د روانو ورځو په اقداماتو کې ولیدل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن د مستور ویلي چې سبب د سوریې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو نیټه اعلان کړي. د ناتو غړو هیوادونو پر هغه پلان موافقه کړې چې لمخې په ایجن سمندرګي کې د ناتو کشتۍ د قاچاقبرانو پر ضد په عملیاتو کې له ترکیه او یونان سره مرسته کوي. په بروکسل کې د شپې تر ناوخته له پرونۍ غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل یوازې د ناتو کشتۍ به په ایجن سمندرګي کې د عملیاتو اجازه ولري.
We will conduct our activities in the
موږ به په ایجن سمندرګي کې عملیات تر سره کړو. زموږ قومندانان بل یونان او ترکیه سره په همغږي کې هغه سیمه غوړه کړی چې عملیات پکې کیږي. د ناتو کشتۍ د یونان او ترکیه قلمرو ته استول کیدای شي. ترکیه او یونانی ځواکونه به یو بل په وګو کې او همدارس په فضا کې عملیات نکوي. ستولتنبرګ همدارس ویل چې په ایجن سمندرګي کې د ناتو په عملیاتو کې ټول نیول شوي کډوال به ترکیه ته ستانه کړی شي. د روسیې د استراخان ښار یوی محکمه نن د کریمیا د تاتارانو د سیاسي مشر مصطفی جمیلوف د زوی د له وخت مخکې خوشې کولو غوښتنه رد کړه. قیصر جمیلوف د 2013 کال په می میاشت کې په ډزو د خپل یو ملګري د وژلو په قضیه کې د اوکراینی چارواکو لخوا نیول شوی و، خو نوموړی وایي خپل ملګری یې په سهوي ډز وژلی. په 2014 کال کې چې روسیې کریمیا له خپل قلمرو سره ضمیمه کړه، د کریمیا چارواکو چې روسیې ټاکلی وو د دې قضیې چارې په خپل لاس کې واخیستې او جمیلوف یې د روسیې په جنوب کې کراسنادار سیمې ته ولېږداوه. د نوموړي پلار 22 کلن مصطفی جمیلوف چې د پخواني شوروي د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو له فعالانو څخه وو او د اوکراین په پارلمان کې غړیتوب لري، له روسیې سره د کریمیا د ضمیمه کولو له پرېکړې سره سخت مخالفت کړی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت چارواکو نن په دې هیواد کې د زیکا ویروس لومړي دوه موارد تایید کړل. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر سواتلو پلوک نیم چک نن وویل لومړی کیس په یو چکی وګړي کې چې د کارابین په مارتینیک ټاپو او دوهم په یو میرمن کې چې په دومینیکان جمهوریت کې اوسېدلې وه لیدل شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د فبروري په لومړۍ نیټه په نړۍ کې د زیکا د ویروس د خپراوي له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړ. په برازیل کې د سوی شکل د زرګونه مواردو چې ویل کېږي عامل د زیکا ویروس دی راپور ورکړل شوی.
دا ساتي رادیو خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل اسلام آباد ته د طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو لاستنه په نقشه کړی چې د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای وایي
زه فکر کوم دا عملی کې دای شي په دې شرط چې پاکستان صادق وي.
افغان ځواکونو یو شمېر سیمې طالبانو ته پریشي. د پوځي چارو یو کتونکو وایي
دا کوشتي تخنیک ته مکمل تخلیص کېدای شي چې نیمای پاتې شي نیمای ترې راوځي تا کړی، اما بالکل تخلیص کېدای خطرناک.
بلور ته دفاع وزارت څرګندوي چې د پوجانو د ماقتی سلو ستراتیژي په ننګرهار کې ګټه کړې. په ننګرهار کې بیا د داعش او شمیر غړي تسلیم شول.
دا لومړی ځل دی چې د داعش په نوم ډله د سولې پروګرام سره یو ځای کیږي.
د سپین بولدک لار د پاکستان لور ته بند ده.
تازه سبزیجات چې دي دا دوه نه مقاومت نه لري، کچیر یو ورځ ودرېږي دوه ورځې ودرېږي نو در سره به کیفیت د لاسه ورکړي.
دا به هم واوري چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي له پاکستان غوښتي دي چې د سولې پر راتلونکو خبرو کې د طالبانو لست استازي د خبرو میسته حاضر کړي. د سولې پاړه د څلورمی څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم ټاکل شوې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د چارو ځینې څېړونکي وایي افغان حکومت د دې لپاره د سولې خبرو ته طالبان په نقشه کړي چې پاکستان په تیر وخت کې مجهولې څېرې د خبرو میسته کښېنولې وې. تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
د طالبانو له څو ډلې کېدو وروسته داسې پوښتنې راولاړې شوې چې افغان حکومت د کومې ډلې له استازو سره د سولې خبرې کوي، خو اوس افغان چارواکي وایي د طالبانو دغه ډله استازي یې په نښه کړي دي. د حکومت یوې موثقې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو ترمنځ لاس بانفوذه استازي په نښه کړي چې د سولې په بهیر کې ګټور تمامېدای شي. دې سرچینې زیاته کړه چې دا لاس کسان د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو د بیلابیلو ډلو استازیتوب کوي او د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس پاکستان موظف شوی چې دا شمیر طالبان د سولې راتلونکو مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د حکومت د سرچینې که څه هم د طالبانو د دغو په نښه شوو استازو نمونه وانه خیستل، خو زیاته کړه چې د دوی د نفوذ پر معلومولو افغان چارواکو ډیر کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د مارچ میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې په پاکستان کې له طالبانو سره افغان حکومت مخامخ خبرو ته کینی. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي که کومه ډله طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د څلور اړخیزې کمیټې ښکیل هیوادونه به یې په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي افغان حکومت د دې لپاره د سولې خبرو ته د طالبانو استازي په نښه کړي چې پاکستان په تیر وخت کې د طالبانو مجهولې څېرې د خبرو میسته کینولې دي. د سیاسي چارو کتونکي او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله سانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت دا اقدام هغه وخت نتیجه ورکوي چې پاکستان له صداقت کار واخلي.
دلته دوه مسلې دي. اول دا چې د پاکستان په محکمې او خبرو کې مجهوله کسانې خبرو اترو ته رابلل، دا ور د افغانستان دولت دا غوړي دوه خبر ده چې طالبان اوس په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی دي نو د با نفوذه کسانو زه فکر کوم دا عملی کیدای شي په دې شرط چې پاکستان صادق وي او له بل پلوه د چین ولسی جمهوریت او د امریکا متحده ایالات د خبرو د یو برخې په توګه پیژندل کیږي دوی په پاکستان باندې لازم فشار راوړي په صورت کې کیدای شي دا عملي وي.
افغان حکومت د تیر میلادي کال په ترڅ کې یو ځل د پاکستان په مری کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړې خو د ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو سره سم د سولې خبرې په ټپه ودرېدې. معلومه نه ده چې دا ځل بل طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او کنه خو افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي که د سولې هڅې کومه نتیجه ورنکړي له پوځي انتخابه به کار واخلي او دې کار ته یې بشپړ چمتووالی هم نیولی. د سیاسي چارو څېړونکي نثار احمد صالح بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې باید د ترخو خبرو پر ځای نرمه ژبه وکارول شي او له پوره زغمه پکې کار واخیستل شي.
د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند محمد نفیس زکریا هم رسنیو ته معلومات ورکړل. د وویل چې اسلام آباد د افغانستان د حکومت ټولو مخالفو وسلوالو ډلو ته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړه.
یہ جو پیس پروسیس ہے ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے جس کے اندر چاروں ممالک جو ہے
یہ مفاہمتی عمل سلور وانا ملکونا پا دے کوششونوں کے برابر شامل دی او ہر یو ملک داجمنا کڑے چہ دا ہغوی نا سم رکی گی دے لڑکے با مرستہ کوی او ٹولو ڈلو سربا درابطو کوشش کوی چہ ہغوی دا مذاکراتو میز تراولی زدا ہم ویل غالم چہ دا لڑکے دا طالبانو پا گڑون ٹولو ڈلو تا ایو بلنا ہم لے گلے شوی دا او زما یقین دے چہ ٹول ملکونا دے کوشش کی لگیا دی چہ ٹولی متعلقہ ڈلے مذاکرات د پاره قانې کړی
طالبانو تر اوسه رسنیو ته سند ویلی چې په دې خبرو کې برخه اخلي او کنه. خو روانه اونۍ د طالبانو د قطر د دفتر استازیو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره خپل شرایط لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند نفیس زکریا خبریالانو ته نن په اسلام آباد کې دا هم وویل چې داسې پریکړه شوې ده چې مخکې تر مخکې باید شرطونه وزنه شي.
ترڅو چې د شرطونو خبره ده نو فکر کوم دا فیصله شوی و چې پیشګی شرطونه به نه خوده کیږي. بل ترڅو چې د یو خاص ډلې خبره و نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ هغه کې ویل شوی دی چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړی شوی ده.
کابل تمل لري چې په شاوخوا لسو ورځو کې به د طالبانو له مشرانو سره د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په شاتک او د پوستو خالي کول د اندېښنې وړ کار ګڼي. دفاع وزارت بیا وایي چې ورته ستراتیژي په ننګرهار کې ښه نتیجه ورکړې ده. له کابله د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ساتران راپور لري.
د نام نو ولایتونو د ځینو سیمو څخه د امنیتي ځواکونو په شاتګ موضوع د ولسی جرګې د دفاعي کمیسن غړي اندېښمن کړي دي. وایي چې له دې کار سره به دښمن په سیمو کې ډېر نفوذ پیدا کړي. دوی وایي چې دا کار وسلوال مخالفین منسجم کوي او د نویو پلانونو زمینې برابرولی شي. د دې کمیسن یو غړي علي اکبر قاسمی د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې پریښودونکي سیمې د افغان ځواکونو په قربانۍ لاسته راغلي چې نه باید د مخالفینو لاسته په اسانه وغورځي. دا شاته تګ هغه وخت کړی وای چې لک تر لګه د چا اولاد خو نه وای پکې وژل شوی. زه له دې اندېښنه لرم چې له دې کار سره به ورو ورو ځینې سیمې په یو شکل دښمن ته پرېږدي. د هلمند ولایت چارواکو د اونۍ په پیل کې وویل چې امنیتي ځواکونه د نوزاد او موسی کاله ولسوالیو څخه د مسونیت اکمالاتو او نویو عملیاتو ته د تیاری په خاطر په تکتیکي ډول شاته شوي دي. افغان نظامي کارپوهان هم د سیمو په بشپړ پرېښودو او د پوستو لوټلیدو سره موافق نه دي. وایي چې لازمه نه ده په نامنه سیمو کې داسې پرېکړې وشي. نظامي کارپوه عتیق الله مرخیل وایي د دې پر ځای چې په نام نسیمو کې شاته تګ وشي باید پر ځای ځواکونه پیاوړي شي.
دښمن په یو ځای کې ثابت نه ده. هغه چریکي جنګونه دي، کوارتزري جنګونه دي، دوی همیش په حرکت کې دي. د دا پوستې داسې نه چې مکمل تخلیه است، کېدای شي چې نیمایي پاتې شي، نیمایي ترې راوخت شي تقریبا، اما بالکل تخلیه کېدای خطرناک.
ښاغلی مرخیل په دې باور دی چې مخالف وسلوال له فرصته په استفادې خلک جذبوي او خپل جګړیز فعالیتونه تنظیموي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د ځواکونو له شاتګ سره مخالفت ښودلی وو او هغه یې د حکومت لپاره عیب ګڼلی دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې په ځینو سیمو کې د پوستو تخلیه د دې لپاره شوي چې په راتلونکي پسرلي موسم کې تهاجمي جګړو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر چمتووالی ونیول شي. د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې تخلیه کیږي پر ځای په نو برخو کې چمتووالی په پام کې نیول شوی دی. هغه ځایونه چې متخلیه کړي برعکس مشبني او خاص عملیات ډېر کړي دي. د دښمن هغو کلیدي کسانو او سرچینو چې خلکو ته جدي ګواښ پېښ کړی و او د پوستو د جوړېدو په برخه کې لازمه نتیجه نه ورکړې، موږ چمتو شوي یو چې په هغو مهمو سیمو کې مخالفان وځپو. ښاغلی مراد وایي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د پوستو ټولولو او بیا عملیاتو ښه نتیجه ورکړي او داعش ډلې ته یې پراخ زیانونه رسولي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې چې کله له ځینو سیمو ځواکونه په معقد ډول ایستلي وو ګټه یې کړې ده. په همدې ولایت ننګرهار کې د داعش وسلوالو یوه ډله د لومړي ځل لپاره د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. په دې اړه نور حال له جلال آباده د زموږ د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د داعش وسلوالو لسکسیزه ډله د سولې ولایتي کمیټې سره یو ځای شوه. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر حاجي ملک نذیر د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش او امارت اسلامي ډلو څخه دوه وسلوال ګروپونه د سولې پروسې سره یو ځای شول.
دا لومړی ځل دی چې د داعش په نوم ډله لس کسان نن اغوی دي او څوار لس کسان د امارت طالبان دي. دا دواړه په یو ځای باندې وسنن د سولې پروګرام سره یو ځای کیږي. دی په چالت په مرکز کې وو چې یو به یو لاله سر به ته نه غوڅو بل به بل لاله سر به ته نه غوڅو. اوس الحمدلله دلته په دی نظام لاندې د ورورې په فضا کې دواړه ژوند کوي.
د داعش وسلوالي ډلې څخه د تسلیم شوي ګروپ مشر قمندان زیتون وویل له تیرو څه باندې لسو کلونو راهیسې لومړی له امارت او په دې وروستیو کې د داعش ډلې سره پاتې شوی و. نوموړي وویل وروسته په دې پوه شو چې دا دواړه ډلې د پاکستان لخوا تمویلېدلې او دوی ته ټول امکانات د پاکستان لخوا ورکول کېده.
هلته جنګونه کوله د خیل محمد پیخه لازیانو او بیا امارتو کې امارت نه په داعش باندې بدل شو. دا خلک په داعش باندې بدل شو. موږ راغلو د خلکو ظلم زیاتی خلکو یې په برګو باندې وال په مینو باندې اس کول خلق د خلکو مالونه دي کول. نو مونږه دا خو خنکړه مونږه دا خو خنکړه چې خپل وډون تراشو د خپل وطن تراشو. دا ټول د پاکستان فوز مونږ ته شپه ته ولګې د پاکستان فوز دی ټول مهمات د پاکستان طرفه راتلو.
نو موږ وای کله چې د دې ډلو ظلمونه ولیدل دی او د ملګری مجبور شول چې د سولې ولایتي کمیټې سره یو ځای شي.
نو دا هیڅ سره بس سره ته بوسیدو هغه بیا څکل ظلمونه دوره واخسته او قانونو د خلکو په مو ماینو باندې د خلکو باندې لوټ کړه او ظلمونه شروع کړه. نو بس مونږه دا ویل چې بس دا کار مونږه د وسره وتلې او دا مونږه نه کړ مونږه د خپل وډو ته خپل وطن ته راغلو.
د ویلو د چې پرنګرهار کې د لومړی ځل د چې د داعش وسلوالي ډلې لسکسیزه ډله د سولې پروسې سره یوځای کیږي. دغه ډلې پر خپل نور ملګرو چې اوس مهال د حکومت سره په مخالفت کې جنگيږي غږ وکړ چې را دي شي او د خپل وطن د پرمختګ لپاره د مخالفت نه لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماشام له وو د سهار تر وبجو پورې بیا آشنا رادیو په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا سجل رادیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د سپین بولدک د دروازې له تړلو خبرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک لار بنده شوې ده. خو اوس پر راشو د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر سرګندونو ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخواني وزیر په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د وظیفي پترس کې د جینو سیاستوالو لخوا تر فشار لاندې وو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ جنرال تاج محمد جاهد د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکه او ښاغلی علومیه په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه تعین کړ. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه یو شمېر کارپوهان دا تاییدوي چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر د ځینو چارواکو لخوا تر فشار لاندې وو. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
یوه ورځ وروسته تر هغې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر نورالحق علومي په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه معرفي شو، په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه لیکنه کې له ځینو حقایقو پرده پورته کړې ده. ښاغلي علومي په خپل فیسبوک پاڼه کې چې د دفتر لخوا یې دا تایید شوي چې د ښاغلي علومي فیسبوک پاڼه د لیکلې چې د دندې په جریان کې د ځینو سیاسیونو لخوا د غیر قانوني غوښتنو تر فشار لاندې وو. په دغه لیکنه کې ویل شوي چې په تیر یو کال کې چې نوموړي د کورنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، هغه هغه ملاتړ چې باید درلودي د دولت د مشرتابه له خوا یې نه دی ترلاسه کړی. په دغه لیکنه کې دا هم راغلي چې نوموړی په یاده موده کې د شخصي سړي قول مخې 50 ځله ملي شورا ته غوښتل شوی دی. نورالحق قلومي په خپله دغه لیکنه کې د خپلو صلاحیتونو د محدودیت په اړه ولسمشر ته په خطاب کې لیکلي چې هغه کدرونه کوم چې د ده په خوښول اکثره نه دي منل شوي او د اصلاح او سمون په موخه غوښتنې هم ډېر ځله په پام کې نه دي نیول شوي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړي چې نورالحق علومي د حکومت د مشرانو لخوا تر فشار لاندې و.
په دې کې شک نشته چې وزیران په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزیر تر فشار لاندې وو او حتی په ځینو مواردو کې کم صلاحیتونه ورکول شوي وو او د دې توان هم نه درلود چې د حوزو امرین په خپله خوښه لري او یا مقرر کړي، یعنی ټول صلاحیتونه په ارګ کې ویشل شوي. نو ځکه د نوموړي خبرې سمې دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر نورالحق علومي ته نږدې سرچینی وایي وروسته تر هغه چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کورنیو چارو وزارت لپاره د ښاغلي علومي د انتصاب شوي مرستیال په اړه مخالفت وخود هغه استعفا وکړه، خو دغه خبر هغه مهال د حکومت لخوا رد شو. د افغان چارو سیاسي کارپو هایګل سلیمان خیل د کورنیو چارو د پخواني وزیر یو کلنې کړنې د ستاینې وړ ګڼي وایي
خندونه یې درلودل. د ولسي جرګې لخوا هم ورته خندونه موجود وو. نوموړی یې کار ته نه پرېښود. هغه کار چې قانون ورته اجازه ورکړې وه د هغې استفاده نه شوه کولی. تر کومه یې چې په وړاندې خندونه نه وو بریالی وو، خپله پاکي یې د پخوا په شان وساتله.
په ورته وخت کې افغان حکومت په کورنیو چارو وزارت کې بدلونونه د ملت غوښتنه او د سمون لپاره د حکومت ژمنه ګڼي. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حکومتي اداراتو کې د اصلاحاتو راتګ د افغان ولس غوښتنه او د حکومت د رهبرانو ژمنه هم له خلکو سره وه. بناء دغه اصلاحات د هماغه ژمنې غوښتنې پر اساس منځته راځي.
په هغه بدلونونو کې چې تر دې دمه په کورنیو چارو وزارت کې راغلي دي، تاج محمد جاهد چې تر دې دمخه په لویدیځ کې د 200 ظفر قولي اردو قومندان وو، د کورنیو چارو د نومان وزیر په توګه او جنرال عبدالرحمن رحمان د دغه وزارت د امنیتي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی.
خبری مجله اوري
د کندهار د سپین بولدک چمن لارې له دریو ورځو راهیسې بند ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري سره به د دې مهمې لارې د پرانیستو لپاره خبري وکړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ دغه مهمه او اقتصادي لارې د سېشنبې له مازیګر راهیسې د پاکستاني مقاماتو لخوا د نامعلوم علت په اساس تړل شوې ده. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کندهار کې د دې ادارې څنګه ته دند سپارل شوی تر څو د پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې په اړه خبري وکړي.
سپارښتنه چې موږ مو کنده خو څه چې په پاکستان د کنسولګری سره د تماس کې شي د موضوع د هم لپاره او هم دارنګ وزارت هم په جریان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې خپل د پاکستان د سفارت سره تماس ونیسي او موضوع د دې سره شریک کړي. د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هو وخت نا وخت درنار د نامعلوم د لایلو د خاص څخه ان د پاکستان دولت په خاص څخه د لاره باندې جوړیږي. نو تر دا اوسه پورې هغه دلیل هم لري چې دا سوي چې د کوم دلیل پر اساس باندې لاره باندې کړی ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بول ډاکټر تورخم ورسته تر ټولو مهم بندر دی چې لدې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه لدې لارې افغانستان ته واردېږي. د کندهار د سوداګری خونې مرستیال انجنیر عبدالباقی وایي چې د پلو دواړو غاړو ته د زیات شمیر سوداګرو مالونه بند پاتې دي چې تازه میوې او سبزیجات د خرابېدو په حالت کې دي.
تاوان دا دی چې دغه څه چې موږ راوړو دا زموږ خلکو رانیولې دي، دا هغه ځای دکاندارانې نه راوړي. نو دا تازه سبزیجات چې دي دا دغه نه مقاومت نه لري که چیرې یو ورځ ودرېږي دوه ورځې ودرېږي نو در سره به کیفیت ته لاسه ورکړي. نو څه چې هغه زموږ خلک دغه طبقه خلک به اکثره ډېر غریبان دي چې نه په یو موټر کې د لس لکه شان راباره چې دا خپل د سرمایه د منځتلو سبب هم کیږي. که تاوان خو تاوان دی که ورځ په چیزی او د بلې خوا ته زموږ د وچې میوې صادرات چې دي یوازنۍ لاره چې دغه دغه د سپین بولدک د لارې څخه واګې هندوستان ته هم دی او پاکستان ته هم دی.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دغه مهمه لاره هر ورځ تر 5000 زیات کسان تګ راتګ کوي. ویل کېږي چې لسګونه ناروغان چې پاکستان ته د درملین لپاره تلل د پولي په دواړو غاړو کې باندې پاتې دي.
آزادي رادیو ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د ایران د پارلماني انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې ټاکل شوی ده سبا تر سره شي. خو د کرکټ د لوبل په اړه باندې یو مطلب لرو. د مدني ټولنو او د کرکټ یو شمیر خواخوږو مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په اداري فساد د مدیریت په کمزوري او د کرکټ لنډیوالو اصول څخه په سرغړونه تورن کړ. دوی چشمیرې لسکونو ته رسیده نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که حکومت په دې بورډ کې اصلاحات رامنځته نه کړي پر ضد به مدني حرکت پیل کړي. خان محمد سین د کابل په خپل راپور کې موضوع له کرکټ بورډ سره هم شریکه کړي.
د مدني ټولنې او د کرکټ یو شمیر خواخوږي او مینوال وایي چې د افغانستان کرکټ د کرکټ بورډ د کمزوري مدیریت او فساد لامل مخ په خرابېدو ده. دوی خبرداري ورکړ چې که حکومت په لسو ورځو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې بدلونونه او اصلاحات رامنځته نه کړي پر ضد به لاریونونه او مظاهره وکړي. مدني فعال عطاوله حیران وویل
وسانی ادارې د غوړه مشران سلیکشن د کمیټه چوی دا تاسو دې وګورئ کوم کس چې په دې پرلو لوبيږي د دې خپلوان وي هغه خلک چې بار بار نتیجه نه ورکوي هغه بیا هم لوبيږي بل چاته چانس نه ورکول کیږي. دغه ملي اداره د دې څو کورونه ځانته مشخصه کړی دا نړیوال قانون لري پوره لس ورځې حکومت ته په ځانګړي توګه رئیس جمهور ته موږ وخت ورکو که چیرته که بل ورځو کې په دې کې پراخ بدلون رانغل نو موږ په پراخو لارینونو باندې لاس پورې کوو موږ تر هغه پورې مظاهرې کوو تر پوره چې دا به کفایته چارواکي لري شوی دی.
د غونډې نورو ګډونوالو وویل چې په کرکټ بورډ کې اداري فساد شته. سفرونه د بورډ د مشرانو لخوا په خپل منځو کې ویشل کیږي او د بورډ د اجرایي ریاست مقام ته د کرکټ د نړیوالو اصول خلاف ګمارنه شوې ده. دوی وایي پر دې پوسټ باید د یوې ازموینې په اساس وړ شخص ګمارل شوی وای. خود افغانستان کرکټ بورډ دا تورونه ردوی وای چې دوی د خپل فعالیتونو او اجراتو په اړه د هر پوښتنې جواب ته حاضر دي. د دې بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي رادیو ته وویل
د آی سی سی له طرف نه 2015 کال د افغانستان د کرکټ زرین کال ونومول شو. افغانستان کرکټ بورډ په اداري پرمختګونه او د لوبډلې په کارکردګۍ کې کوم پرمختګونه کړي دي د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل شوي دي. څنګه په لومړي ځل د نړیوال یو ورځنۍ درجه بندۍ کې په لسم مقام راغلو په نړیوال درجه بندۍ د شلو ورځو کې په نهم مقام باندې راغلو. معیاري سیستمونه موږ معرفي کړل. غیر ضروري مصارفات
په افغانستان کې کرکټ اوږده سابقه نه لري او له 2000 میلادي کال راهیسې لیدل کیږي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې میلیونونه ځوانان په دې ورزش بوخت شوي دي.
د کرکټ په برخه کې دا خبر لرو چې نن داسې لوبه په ترس کې سریلانکا له عربي متحده اماراتو سره لوبه کوي. اوس په یو بهرنی مطلب راواخلو، ایرانیان تمه لري چې د پارلمان او مجلس خبرګان انتخاباتو وروسته به د دې هیواد اقتصادي وضعیت بهتره شي. ټاکل شوی ده دا انتخابات سبا د فبروري میاشتې په 26 وشي. په دې اړه نور جزئیات له مللی بشیر څخه.
د فبروري 26 نیټه په ایران کې پارلماني انتخابات او د مجلس خبرګان لپاره ټاکنې ترسره کیږي. د ایران مخکښ کاندید محمد رضا عارف روانه اونۍ ویلي چې که د دې لور دغه پارلماني انتخابات وګټي دی به د ایرانیانو لپاره د کار زمینې برابرولو لپاره د بهرنیو کورنیو پانګو زیاتولو ته هڅې وکړي چې د هیواد اقتصادي ستونزې حل شي. ایران 80 میلیونه نفوس لري او 80% نفوس یې تر 10 کاله کم عمر لري. په دغه هیواد کې لومړی اندیشنه د ځوانانو بیکاری ده. په تهران کې یو محصل سید رویټرز خبری اجانس ته ویلي
لکه تاسو چې پوهیږئ ایران د ځوانانو زیات نفوس لري او هغوی ډېرې ستونزې لري. له هغو ستونزو څخه یوه دا ده چې ډېری لوستي کسان بیکاره دي او ډېر خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په پارلمان کې باید کورونه، اقتصاد او د کار زمینې برابرول لومړیتوب ولري. زما په فکر خلک له سیاست ستړي دي.
People are tired and fed up with just politics. لدولس زرو سبسیو کاندیدانو څخه 6200 او 9 په مجلس کې د 200 او 9 چوکیو لپاره برخه اخلي او د پارلمان په انتخاباتو کې 1 او 6 کاندیدان د 8 چوکیو لپاره برخه اخلي. شورای نگهبان له دغو 2000 کاندیدانو څخه نیم کسان نامناسب اعلان کړل. دغه نامناسب اعلان سوي هغه اصلاح غوښتونکي کاندیدان وو چې د شورا په خبره وفاداری تر پوښتنې لاندې راغلي. د تهران یو اوسیدونکو علی رویټرز خبري اجانس ته ویلي
د مهم ترین مسلې کې واسه مردم هستش
اوس مهال تر ټولو مهمه مسله د اوسیدونکو د ژوند اسانتیاو ده دوی د ژوند بنسټیزو اسانتیاو ته اړتیا لري خو له بده مرغه زموږ هیواد له انفلاسیون سره مخ دی حکومت دا کوي چې دا شمیرې لس فیصده کم کړې ده او خایداري اختیاوي خو بګړي هیڅ پیسې نه لري
از اون استفاده وکړن
مجلس خبرگان یو تحلیلی کمیټه ده چې پکښ ملایان برخه اخلي دغه ملایان ته مجتهد ویل کیږي چې د اتو کالو لپاره انتخابي جوړ او د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو له دندې ګوښه کولو او انتخابولو صلاحیت لري
د خبري مجله مو هم دومره بلې یو سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي استودیو ته خیر راغلی
تشکر احمد شبر خسته نباشین سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی ساعت 6:30 خست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که 10 تن از طالبان را به مذاکرات حاضر کند پاکستان میگوید در مذاکرات صلح شرط های پیشگی نباید ارائه شوند و گزارش های دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون
مقامات افغان میگویند از پاکستان خواستند تا برای دور مستقیم مذاکرات صلح 10 تن از نمایندگان طالبان را به میز مذاکرات حاضر کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از برخی ولسوالی‌ها نیروهای امنیتی را بیرون کردند که برای حضور آنان در آن محلات نیاز وجود نداشت. روسیه و آمریکا در مورد آتش بس در سوریه به تبادله اطلاعات توافق کردند. مقامات افغان میگویند از پاکستان خواستند تا برای دور مستقیم مذاکرات صلح نمایندگان طالبان را به میز مذاکرات حاضر کنند. یک مقام افغان که از افشای نامش خودداری کرده است در کابل به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان بر اساس تصمیم در اجلاس اخیر چهار جانبه 10 تن را مشخص ساخته است که می توانند برای مذاکرات صلح مؤثر بوده و از همه گروه های طالبان به شمول شبکه حقانی نمایندگی کنند. بر اساس تصامیم دور چهارم مذاکرات چهار جانبه قرار است در هفته نخست ماه مارچ سال جاری میدادی گفتگوهای مستقیم صلح بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید از برخی ولسوالی‌ها نیروهای امنیتی را بیرون کردند که برای حضور آنان در آن محلات نیاز وجود نداشت. جنرال مرادعلی مراد معاون لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما قوتهای خود از بعضی پوسته هایی که در او قوتهای ما مصروف بوده و ما اونا را جمع کردیم در یک جای بخاطر آمادگی خوبتر و بهتر برای عملیات های باری ما.
ولسوالی های نوزاد با موسا قلعه در ولایت هلمند و ولسوالی اچین در ولایت ننگرهار مناطقی هستند که به گفته جنرال مراد نیروهای امنیتی از آن عقب نشینی تکتیکی کردند. این حرکت باعث نگرانی های هم شده است که گفته می شود دولت نمی تواند برخی ولسوالی ها را تحت اداره خود داشته باشد. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات ولایت لوگر میگویند در جریان عملیات دو روز پی در پی در ولسوالی ارز این ولایت صدها کیلوگرم تریاک را به دست آوردند. سلیم ساله سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت حدود 780 کیلوگرم تریاک امروز و حدود 600 کیلوگرم روز گذشته به دست نیروهای امنیتی افتاده است. به گفته آقای ساله در پل علم مرکز ولایت لوگر نیز مقداری از مواد مخدر به دست آمده است. لیونل مسی ستاره جهان فوتبال به مرتضی احمدی علاقمند افغان 5 سالش یک توپ و یک پیراهن امضا شده را اهدا کرد. این خبر را اداره یونیسف یا حمایت از کودکان سازمان ملل متحد که لیونل مسی سفیر حسن نیت آن سازمان است نشر کرده است. در خبر آمده است که لیونل مسی برای برآورده شدن خوابهای این کودک افغان کمک کرده است. اخیراً عکس‌هایی از مرتضی احمدی که یک پاکت پلاستیکی را با نام و شماره مسی پوشیده بود در رسانه‌ها بازتاب یافته بود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد پلان توافق کردند که بر اساس آن در امر مبارزه با قاچاقبران در بحیره ایجن با ترکیه و یونان مساعدت خواهند کرد. در اجلاسی که تا ناوقت شب گذشته در بروکسل ادامه داشت، یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفت
ما در بحیره ایجین عملیات خواهیم کرد. قماندانان ما در هماهنگی با یونان و ترکیه محلات را مشخص می کنند که در آن عملیات خواهد شد. کشتی های ناتو به قلمرو ترکیه و یونان اعزام می شوند. نیروهای ترکیه و یونان در قلمرو هوایی و بحری هم دیگر عملیات نخواهند کرد.
یعنی ستولتنبرگ همچنان گفت که همه پناهجویانی که در بحیره ایجین دستگیر شدند به ترکیه انتقال داده می شوند که 3.3 میلیارد دلار کمک اتحادیه اروپا را به خاطر ساختن کمپ ها برای آنها دریافت کرده است. انتخابات مجلس و شورای خبرگان ایران فردا برگزار خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مردم خواسته است تا در این انتخابات شرکت کنند. هاشمی رفسنجانی همچنان خواهان جلوگیری از توطئه تندروان برای متشنج ساختن فضای انتخابات شده است. مردم ایران با احساسات متفاوت چشم برای انتخاباتند. یک باشنده تهران که از افشای نامش خودداری کرده است میگوید:
نه نمیتونه، اساسا این انتخابات هیچ چیزی رو نمیتونه در این مملکت به نظر تغییر بده.
ادامه اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. کرملین میگوید پلان شده است تا مسکو و واشنگتن در مورد آتش بسی که قرار است فردا در سوریه آغاز شود اطلاعات را مبادله کنند. اما وزارت خارجه روسیه بالای برخی مقامات آمریکایی اتهام وارد کرده است که در صورت عدم همکاری مسکو و دمشق در زمینه انتقال سیاسی قدرت در سوریه در مورد یک پلان متبادل صحبت کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا هشدار داد که واشنگتن پلان بی را در مورد برخورد با سوریه در صورت بررسی می کند که دمشق و مسکو در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. و خبر آخرین که مقامات وزارت صحت عامه جمهوریت چک نخستین مورد سرایت ویروس زیکا را در این کشور تایید کردند. به گفته وزارت صحت عامه چک، یک مرد که به جزیره مارتینیک در کاریبین و یک زن 49 ساله که به دومینیکن رپابلیک سفر کردند به این بیماری مبتلا شدند. سازمان صحت جهان به تاریخ اول فوریه حالت اضطراری را به خاطر سرایت ویروس زیکا در جهان اعلان کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. مقامات افغان از پاکستان خواستند تا 10 تن از نمایندگان طالبان را در میز مذاکرات مستقیم حاضر کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید تمام گروه‌های مخالف حکومت افغانستان را به این مذاکرات دعوت کرده است. کمیسیون دفاعی ولس جرگه از عقب نشینی نیروهای امنیتی از بعضی پوسته های امنیتی ابراز نگرانی میکند. یک عضو این کمیته گفت:
ما از تشویش دادم که اینا به مرور زمان نمیستهات اینا به سطحی آیستا آیستا به دشمن را خواد.
مسئول کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که حکومت در امر مبارزه با فساد ناتوان است.
ما در مورد چگونگی مبارزه حکومت وحدت ملی با فساد اداری نگرانیم.
گزارش هم در مورد مشکلات روزافزون مهاجرین در کشورهای اروپایی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقام‌های حکومت افغانستان میگویند از پاکستان خواستند تا 10 تن از نمایندگان گروه طالبان را در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر سازد. بر اساس فیصله چهارمین دور نشست چهارجانبه گروه هماهنگی صلح، گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و گروه طالبان قرار است در هفته اول ماه مارس در پاکستان برگزار شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
با چند دستگی در میان گروه طالبان پرسش های مطرح شده است که حکومت افغانستان با کدام دسته از این گروه گفتگو می کند. با این همه پرسش ها اما به تازگی حکومت افغانستان می گوید نمایندگان این گروه را شناسایی کرده است. یک منبع موثق حکومت تاکید می کند که 10 تن از نمایندگان پرنفوذ این گروه را که حضور آنان می تواند به انجام گفتگوهای صلح اثرگذار باشد شناسایی کرده است. به گفته منبع این 10 تن از نمایندگان گروه طالبان به شمول اعضای شبکه حقانی از گروه‌های مختلف این گروه نمایندگی خواهند کرد و بر اساس فیصله چهارمین دور نشست‌های چهار جانبه گروه هماهنگی صلح پاکستان باید 10 تن از نمایندگان پرنفوذ این گروه را به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر سازد. این منبع حکومت هرچند از نمایندگان طالبان که برای انجام گفتگوهای صلح مشخص شدند چیزی نگفت، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان برای شناسایی نمایندگان پرنفوذ این گروه تلاش های زیادی کرده است. این خواست ها در حال از سوی حکومت افغانستان مطرح می شود که قرار است گفتگوهای مستقیم افغانستان با نمایندگان این گروه در نخستین روزهای ماه مارچ سال روان میلادی در پاکستان آغاز گردد. پیش از این رئیس جمهور غنی و حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی گفتند بر اساس فیصله نمایندگان گروه هماهنگی صلح در برابر طالبان که گفتگوهای صلح را نپذیرند از گزینه نظامی کار گرفته خواهد شد. با این همه شماری از کارشناسان به این باورند که پیشنهاد حکومت افغانستان به اشتراک نمایندگان پرنفوذ گروه طالبان در گفتگوهای مستقیم از بهر آن است که پاکستان در چند سال گذشته افراد نامعلوم را به حیث نمایندگان طالبان برای انجام گفتگوهای صلح معرفی کرده است. نصرالله استانگزی یکی از این کارشناسان و استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت زمان نتیجه بخش خواهد بود که پاکستان برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان همکاری صادقانه کند.
با فکر میکنم که دو دلیل داره این مسئله. یکی ای که پاکستان در مذاکرات قبلیش از خاص با صلاحیت در مذاکرات وارد نساخته و دلیل دوم شایدی باشه که میبینیم که طالبا به گروپ های مختلف تقسیم شده، بنان گروپ های با نفوذ منظورشان. این مربوط به صداقت پاکستان میشه که پاکستان چقدر صادق خواهد و همچنین بر فشار دو قدرتی که در مذاکرات فهیم هست.
حکومت افغانستان سال گذشته میلادی برای یک بار در شهر مری پاکستان با نمایندگان طالبان گفتگوهای در پیوند به صلح افغانستان داشته است، اما پس از افشای مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان این گفتگوها متوقف شد. اکنون روشن نیست که این بار گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه بدنبال خواهد داشت و یا از گزینه نظامی در برابر این گروه کار گرفته می شود. اقدامی که حکومت افغانستان در کنار پیشبرد روند گفتگوهای صلح برای آن نیز آماده شده است. اما پیش از این نثار احمد صالح یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که برای انجام گفتگوهای صلح باید به جای هشدارها از سیاست نرم کار گرفته شود.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که 10 تن از نمایندگان طالبان را به مذاکرات صلح حاضر نماید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان محمد نفیس زکریا هم امروز در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کرده و گفت از تمام گروه‌های مخالف حکومت افغان دعوت کرده است که در مذاکرات صلح سهم بگیرند.
یہ جو پیس پروسس ہے ریکنسیلیشن کا پروسس ہے جس کے اندر چاروں ممالک
در این اقدام موافقتی تمام چهار کشور به طور مساوی سهم دارند و هر یک کشور تعهد کرده است که حتی الامکان در این راستا کمک میکند و برای تماس با تمام گروه ها سعی میکنند تا آنها را به میز مذاکره حاضر کنند. من میخواهم بگویم که در این رابطه از تمام گروه ها به شمول طالبان دعوت شده است و به نظر من تمام کشورهای زیر دخل در این راه تلاش میکنند که تمام گروه های دخیل را به میز مذاکره حاضر کنند. طالبان تا حال در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند، اما در هفته جاری دفتر سیاسی غیر رسمی طالبان در قطر برای رادیو آزادی گفت که آنها برای مذاکرات صلح شرایط خود را قبلا در میان گذاشتند. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نفیس زکریا به خبرنگاران اظهار داشت چون این تصمیم گرفته شده است که شرط‌های پیشکی طرح نشوند. تا وقتی که در مورد شرط‌ها سخن گفته می‌شود، به نظر من این فیصله شده بود که شرط‌های پیشکی ارائه نمی‌شوند و در موضوع اشتراک اگر شما در اعلامیه ببینید در آن گفته می‌شود که از تمام گروه‌ها دعوت به عمل آمده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید تأخیر در آوردن اصلاحات در نظام انتخابات مشروعیت حکومت را صدمه خواهد زد. این شبکه تأکید می‌ورزد که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اجماع ملی و بین المللی وجود دارد، اما حکومت افغانستان به علت‌های نامعلوم اراده برای آوردن اصلاحات نشان نمی‌دهد. اما حکومت افغانستان اظهار می‌دارد با تعهداتی که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی داشته است به عملی کردن آن متعهد است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد، با هم می‌شنویم.
پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی در برخی از مناطق،
از تاکید حکومت برآوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تا اینجا که اکنون شماری از نهادهای جامعه مدنی و ناظران انتخابات میگویند رهبران حکومت وحدت ملی در این راستا اراده ندارند. اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات تاکید میکند که تأخیر در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به زیان مردم است و بی‌پروایی حکومت در این راستا ثبات سیاسی کشور را با تهدید همراه ساخته است. جانداد اسپینغر رئیس این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری از رهبران حکومت خواست تا برای مشروعیت نظام با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اقدام کنند.
اصلاحات کولش در موجود حکومت
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی می تواند مشروعیت حکومت را قوی سازد، اعتبارش را بیشتر سازد. اما اگر اصلاحات با بنبست مواجه گردد و پیشرفت در راستای آوردن اصلاحات وجود نداشته باشد، مشروعیت و اعتبار هر دو رهبر حکومت صدمه خواهد دید. این پرسش برانگیز است که چرا رهبران حکومت عمدن اعتمادشان را صدمه میزنند و گام های جدی بر نمی دارند.
شبکه اکسین همچنان پیشنهاد می کند که حکومت باید در گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از دقت کار گیرد و کسانی را به حیث کمیشنران در این کمیسیون ها بگمارد که در مسائل انتخاباتی تجربه داشته و بی‌طرف باشند. اکسین در حال اراده حکومت را در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به انتقاد می گیرد که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور جنبه قانونی ندارد و رئیس جمهور غنی باید از صدور چنین فرمان‌ها دست بردار شود. اما حکومت افغانستان انتقاد شبکه اکسین بر این که حکومت اراده برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ندارد را بیجا می‌داند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
تعهد رهبران حکومت به خاطر اصلاحات در نظام انتخابات بنجارش است. کاری کمیته گزینش هم در شروع هفته آینده بعد از فرمان تقنینی رئیس جمهور بحث شروع میشه.
و این هم عبدالرحمن یکی دیگر از اعضای اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید هرچند انتخابات گذشته باور مردم را نسبت به انتخابات از بین برده است، اما آوردن اصلاحات زود هنگام در نظام انتخاباتی میتواند دوباره مردم را به شفافیت انتخابات امیدوار سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون دفاعی ولسی جرگه از تخلیه پوسته ها و عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان در برخی مناطق ناامن انتقاد کرده می گوید این کار زمینه را برای نفوذ و فعالیت بیشتر مخالفان مسلح فراهم می سازد. از سوی هم کارشناسان نظامی افغان سال می دارند که با عقب نشینی نیروهای امنیتی مخالفان مسئول شده در مناطق سربازگیری کرده و فعالیت های محاربویشان را بهتر تنظیم می کنند. اما وزارت دفاع افغانستان اظهار می دارد پوستزازی در این مناطق نتیجه درست نداده و نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیات های شبانه و دیگر تحرکات نظامی مخالفان را سرکوب می کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد با این شرح.
پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی در برخی از مناطق ولایت ناامن کشور، کمیسیون دفاعی ولسی جرگه نگران است که با این کار مخالفان مسلح حکومت در منطقه نفوذ بیشتر پیدا کرده و فعالیت‌هایشان را منسجم‌تر می‌سازند. علی اکبر قاسمی یک عضو این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مناطق با قربانی نیروهای امنیتی به دست آمده و حالا نباید به دسترس مخالفان قرار داده شود.
یعنی کمیسیون واسط میکنن که حداقل به شای مردم خو تلاش نمیشدن. ما از تشویش دادم که نه به مرور زمان نمیشود اینا به شکلی آهسته آهسته برای دشمن راه خواهد.
مقامات محلی هلمند اوایل هفته جاری گفتند نیروهای امنیتی از ولسوالی های نوزاد و موساقله به خاطر مسئول شدن این ولسوالی ها و اکمالات برای انجام عملیات از این ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کردند. کارشناسان نظامی افغانیز بر تخلیه کامل مناطق و جمع‌آوری پوسته ها موافق نبوده و میگویند در مناطق ناامن لازم نیست که چنین تصمیم گرفته شود. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان تاکید میکند که در مناطق ناامن به جای عقب نشینی تاکتیکی باید به تقویت نیروها فکر شود.
یک جنگ جبهه نیست، جنگ چریکیه. دشمن متحرک است در این جنگ، ثابت نیست. در هر جایی که لازم ببینه از هر راهی که ضرورت باشه اونا رخنه میکنه.
آقای مرخیل همچنان به این باور است که مخالفان مسلح با استفاده از فرصت و مسئول شدن سربازگیری کرده و فعالیت های محاربویشان را تنظیم میکنند. پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز با عقب نشینی نیروهای امنیتی مخالفت کرده و آن را برای حکومت یک عیب خوانده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید تخلیه پوسته ها از مناطق برای گرفتن آمادگی برای انجام عملیات تهاجمی صورت میگیرد که قرار است در بهار پیشرو به هدف سرکوب مخالفان مسلح راه اندازی شود. جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مناطقی که تخلیه میگردد به جای آن آمادگی های دیگر روی دست گرفته شده است.
او جایی را که تخلیه کردیم برعکس عملیات های شبانگام و عملیات های خاص را بیشتر ساختیم. و ما به خاطر تعقیب و پیگیری از افراد کلیدی دشمن و منابع که اونا ذخیره‌گاه دشمن هستند و نقاطی که برای مردم یک تهدید هستند، اونا در پوسته‌سازی نتیجه خوبتر را برای ما ارائه نکردند. ما آماده شدیم که اون نقاط مهم و کلیدی مخالفین باید ورا سرکوب بکنند.
آقای مراد میگوید پس از جمهوری پوسته‌ها در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار راه‌اندازی عملیات نظامی در این ولسوالی موثر تمام شده و تلفات زیادی به افراد گروه داعش وارد گردیده است. نگرانی ها از عقب نشینی نیروهای امنیتی در حال بیشتر شده است که در شماره از ولایات افغانستان جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح جریان داشته و قرار گزارش ها مخالفان مسلح کنترل شماره از مناطق را در دست دارند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری حکومت وحدت ملی را در امر مبارزه با فساد اداری ناتوان می‌خواند. مسئولان این کمیته هشدار می‌دهند که اگر دولت برای مبارزه با این پدیده دست به کار نشود، پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید حکومت برای از بین بردن فساد اراده قوی دارد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
فساد اداری پدیده‌ای که سال‌هاست افغان‌ها از آن رنج می‌کشند. با وجود تلاش‌های 14 ساله حکومت افغانستان و جامعه جهانی در راستای مبارزه با آن، هنوز هم این پدیده ریشه‌کن نشده است. مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز در مورد توانایی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد نگران است. شوکت حسین رئیس این کمیته به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت حکومت تعهداتش را در امر مبارزه با فساد اداری عملی کرده و اعتماد مردم بالای نظام نیز کمرنگ شده است.
ما در مورد چگونگی مبارزه حکومت وحدت ملی با فساد اداری نگرانیم. تعهدات دولت در این راستا عملی نشده است. تاکید ما این است که باید با این پدیده مبارزه جدی از سوی سران حکومت صورت گیرد و در صورت بی‌توجهی پیامدهای ناگوار به بار خواهد آمد.
اراده ضعیف سیاسی، فرهنگ مافیات، آلوده بودن برخی از مقام‌ها در فساد و خاطر جمعی از بازپرسی نشدن از سوی دولت از چالش‌هایند که این اداره به آن پرداخته است. مسئولان این کمیته با نشر گزارش 6 ماه دوم سال 2015 میگویند سران حکومت بیشتر روی اجندای سیاسی تمرکز دارند و مبارزه با فساد را کنار گذاشتند. همچنان در این گزارش آمده است علاوه بر این که با فساد اداری مبارزه نشده، بر تقویت این پدیده نیز تلاش صورت گرفته است. در این گزارش بر شهرک هوشمند و عقد قراردادان با یک مجرم اشاره شده است. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تاکید دارد باید نهادهای دولتی، غیر دولتی، مطبوعات، نهادهای اکادمیک و جامعه بین الملل به صورت مشترک با فساد مبارزه کنند. در بخش از این گزارش همچنان از پیشرفت‌ها در زمین اصلاحات یادآوری شده و گفته شده است روند توزیع زمین در وزارت مهاجرین، روند استخدام و امتحانات در وزارت تحصیلات عالی، روند توزیع حقوق متقاعدین، ایجاد مکانیزم کنترل داخلی در برشنا شرکت و ساده سازی روند کاری در کمیسیون اصلاحات اداری از کارهای مثبت بوده است. در همین حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت برای مبارزه جدی و عملی با فساد اداری پابند است.
ما به خاطر ریشه کن ساختن فساد اداری از دو روش کار میگیریم. یکی که تقویت نهادهای دولتی میباشه به خاطر افزایش شفافیت و بهبود حکومتداری، و از جانب دیگر تلاش مبامی بوده و تعهد مبامی است که فرهنگ مافیات از قانون و گریز حقیقت را قطع کند.
مقام های حکومتی همواره از اقدامات جدی در راستای مبارزه با فساد سخن زدند، اما ادارات نظارتی بدین باورند تنها با حرف زدن مبارزه نمی شود و باید گام های عملی برداشته شود. آگاهان امور نیز تاکید دارند تا زمانی که فساد اداری در رده های بلند دستگاه دولتی از بین برده نشود، مبارزه در سطح پایین مسئولیت در پی نخواهد داشت. این آگاهان می گویند حضور برخی افراد مفسد در دستگاه دولت سبب شده تا حکومت نتواند در مبارزه با این پدیده پیروز شود.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
امینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان برنامه آگاهی دهی را برای حمایت مردم از پروژه تاپی در ولایت هرات انجام داد. این پروژه گاز طبیعی از ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند می رساند. او گفت که کار این پروژه می تواند یک دیدگاه مشترک منطقوی را برای تأمین امنیت کشورهای دخیل در این پروژه به وجود آورد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
به دنبال حمایت بی سابقه مردم افغانستان از پروژه تاپی، حالا وزارت معدن و پترولیم می کوشد تا آگاهی مردم را نسبت به این پروژه بزرگ افزایش دهد. دکتر داوچا سبا وزیر معدن و پترولیم افغانستان می گوید با تکمیل کار این پروژه افغانستان می تواند حدود 3 میلیون متر مکعب گاز به دست آورد.
ما مقدار گازی را که قبلا توافق صورت گرفته به دست خواهد آوردیم در 10 سال اول 500 میلیون متر مکعب گاز است، در 10 سال دوم 1 میلیارد متر مکعب گاز و در 10 سال سوم 1.5 میلیارد متر مکعب گاز از این پروژه به دست میاریم.
دگر جنرال تاج محمد جاهد قمندان قول اردی 207 ظفر در غرب افغانستان و نامزد وزیر وزارت امور داخله از تأمین امنیت مسیر پروژه تاپی در داخل افغانستان اطمینان داد.
با درکی که این مردمی عوضه دارد، ما یقین دارم که امشالله بر تطبیق این پروژه ما ایمان دارم و همچنان در راستای تأمین امنیتش تمی اطمینان میتونم.
با آنکه مردم افغانستان از این پروژه حمایت گسترده‌ای کردند، با آن هم نبود امنیت کامل در مسیر این پروژه یکی از نگرانی عمده مردم افغانستان به شمار می رود. دکتر عبدالظاهر فیض‌زاده رئیس اسبق شورای ولایتی هرات می گوید در صورتی که کار این پروژه به درستی مدیریت شود، هیچ گروهی نخواهند توانست امنیت آن را مختل سازد.
چنانچه که حضور داعش یکی از علائم است که نگرانی مردم برای مختل این پروژه است. اگر پروژه تاپی به صورت درست از تطبیق شد، ما یقین دارم که هیچ نوع ناامنی که بیشتر در مسیر خط تاپی است، این ناامنی ما دیگر شاهد از او نخواهد بودیم.
قبل از این نگرانی هایی وجود داشت که شماری از مردم در ولسوالی هایی که در مسیر خط تاپی موقعیت دارد، از مردم به بهانه استخدام کار در پروژه تاپی پول گرفتند، اما دکتر داوچا سبا این روند را غیرقانونی خوانده می گوید تا کنون پروسه استخدام کارگران از سوی وزارت معدن و پترولیم اعلان نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها هم شنیدید، اتریش و کشورهای بالکان توافق کردند که سرحداتشان را برای گذشتن مهاجرین از کشورهای مختلف تحکیم بخشیده و اکنون تصمیم گرفتند که شاید این سرحدات را کاملا مسدود کنند. کشور اتریش همچنان روزانه شمار پناهجویان را که به سرحد این کشور داخل می شوند محدود ساخته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اتریش و کشورهای منطقه بالکان توافق کردند که سرحداتشان را تحکیم می بخشند، اما هشدار دادند که شاید این سرحدات را کاملا مسدود سازند. وزرای خارجه کشورهای اتریش، اسلوونیا، کرواسیه و بلغاریا که عضویت اتحادیه اروپا را دارند، روز چهارشنبه در ویانا با وزرای خارجه کشورهای آلبانیا، بوسنیا، کوسوو، مقدونیا و مونتنگرو جلسه کردند. در اعلامیه‌ای که در پایان این اجلاس نشر شد، گفته شده است امکان ندارد که به تعداد نامحدود درخواست‌های پناهجویان رسیدگی شود و به خاطر امنیت ملی و حفظ نظم عامه باید محدودیت‌های در این زمینه وضع شود. در این اعلامیه که دارای 19 ماده است، همچنان گفته می شود که در تعداد پناهجویانی که از طریق غرب بالکان سفر می کنند، باید به طور قابل ملاحظه کاهش به عمل آید و به خاطر جلوگیری از این پروسه تاکید شده است که باید جلو افرادی که با پاسپورت های جعلی سفر می کنند، اشخاصی که به پناهندگی بین المللی نیاز ندارند و افرادی که در مورد تابعیتشان دروغ می گویند گرفته شود. در این اعلامیه شرایط اماهنگ برای این پروسه و سهمیه نامنویسی افرادی که چانس پناهندگیشان زیاد است تقاضا شده است. در اعلامیه همچنان از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است تا جلوی همه افرادی را بگیرند که واجد شرایط پناهندگی نمی باشند. کشور اتریش که در این اواخر تعداد پناهجویان را که روزانه میپذیرد کاهش داده، تصمیم گرفته است که روزانه صرف به 80 پناهجو اجازه داخل شدن به قلمرو این کشور را میدهد. این اقدام اتریش باعث آن شده است تا در سرحدات جنوب این کشور نسبت به سایر سرحدات مقررات شدید وضع شود. یوهانا میکل لیتنر وزیر داخلی اتریش به خاطر حل این بحران خواهان اقدامات هماهنگ برای حل مشکل پناهجویان شده است. اقدامی که پناهجویان را در سرحدات به شکل گروهی متوقف نکند که به گفته وی این یک تراژدی خواهد بود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید صبی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.